السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مسپخین 2 بجې شوې. زه صفی الله ستنګزیم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو رې په دغه پروګرام کې دویمه نیمایي تاندې څنګ یو حقیقت څه دی پروګرامونه اوري. خو په لومړۍ نیمایي کې راپورونه او خبرونه مهم راپور ده چې نن سهار په کونړ کې په مرکز صداوت کې یو انتحاري حمله شوې چې څه باندې لس کسان پکې وژل شوي او څلوېښت نور هم ژوبل دي. په وژل شویو کې یو پخوانی جهادي قماندان حاجي خانجان هم شامل دی. په دې اړه درته له کونړ رپورټ لرو. دا هم اوري چې د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې په تړاو د همغږۍ د څلور اړخیزې ډلې له هڅو سره سره د دې بهیر رهبري د افغانانو په لاس کې ده. خو تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونه رحمت الله افغان در اوروي.
دا هم د مهمو خبرونو سرټکی. ولسمشر محمد اشرف غنی په کونړ کې نننۍ انتحاري حمله چې یوولس ملکیانې ووژل او څلوېښت نورې ټپیان کړ یو ستر جنایت وباله. د افغانستان د ملي امنیت شورا یو ځل بیا په هیواد کې د داعش ډلې موجودیت یو جدي ګواښ وباله. خو د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په هدف یې یونان ته یو پلاوی استولی. اوس هم بشپړ خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی په کونړ کې نننۍ انتحاري حمله چې یوولس ملکیانې ووژل او څلوېښت نورې ټپیان کړ یو ستر جنایت وباله. د ارګ لخوا په خپره شوې اعلامیه کې ښاغلي غنی له قوله ویل شوي چې افغان حکومت به له هغو ډلو سره د سولې مذاکرات ونه کړي چې عام افغانان وژني. د کونړ والي وحیدالله کلمزي ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوي کسانو کې د دانګام ولسوالۍ دولت پلوي قومي مشر حاجي خانجان هم شامل دی. تر اوسه چا د دغې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان د ملي امنیت شورا یو ځل بیا په هیواد کې د داعش ډلې موجودیت یو جدي ګواښ وباله. د دغه شورا ویان تواب غورځنګ نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د داعش ډلې په وړاندې مبارزې ته ژمن دی.
دولت افغانستان و نیروهای امنیت و دفاعی افغانستان با تمام شجاعت قوت علیه این گروه وحشی و تروریستی میرزمند.
ښاغلي غورځنګ زیاته کړه چې افغان ځواکونه له لولاندې په ننګرهار او فراه ولایتونو کې داعشیان ځپلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په غور او بامیانو ولایتونو کې د داعش د فعالیتونو راپورونه خپاره شول. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په هدف یې یونان ته یو پلاوی استولی. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار عبدالحفیظ میاخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې مقدونیه د نامعلوم دلیل له امله خپلې پولې د افغان کډوالو پر مخ تړلې دي.
افغان حکومت په بلغاریا کې د افغانستان سفارت ته سپارښتنه وکړه ترڅو یونان ته یو څو کسان د دغې ستونزې د حل دپاره او دغې ستونزې د څېړنې دپاره واستوي، ستونزه وڅېړي او د حل یوه لاره ورته پیدا کړي.
ښاغلي میاخیل له اروپایي هیوادونو وغوښتل چې له تبعیزه کار وانخلي او انساني حقوق په نظر کې ونیسي. د راپورونو له مخې شاوخوا 5000 افغان پناه غوښتونکي په یونان کې په بد وضعیت کې ژوند کوي او مقدونیه اجازه نه ورکوي چې پر پولو یې ورواوړي. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي چې ډېر ژر به د وسلوالو طالبانو تر څنګ یو شمېر داعش جنګیالي د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د ننګرهار ولایت له مقام څخه نن په خپره شوې خبر پاڼه کې د سولې د ولایتې کمیټې د مشر ملک نذیر په حواله راغلي چې ډېر ژر به ګڼ شمېر مخالفین له جګړې څخه لاس واخلي او د سولې له بهیر سره به یو ځای شي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د دوو قمندانانو په ګډون لس داعش او د یو قمندان په ګډون څوارلس وسلوال طالبان په ننګرهار کې د سولې له پروسې سره یو ځای شول. تو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر څخه واورئ.
په ایران کې د وروستیو انتخاباتو د رایو شمیرنه لا هم دوام لري. وروسته له هغه چې ایران د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د اټومي پروګرام د محدودولو موافقه وکړه، د په ایران کې د پارلمان د غړو او د خبرګانو شورا د مشرتابه ټاکلو لومړني انتخابات دي. په دغو انتخاباتو کې چې پرون وسوه ډیرو رای ورکوونکو ګډون کړی و چې له همدې کبله یې موده شپږ ساعته تمدید سوه. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنهای ویلي چې تمه لري په دې انتخاباتو سره دښمنان نهیلي کړي.
ما دشمنانی داریم و چشم طمع دوختند.
دوی موږ دشمنان لرو. زموږ د انتخابات باید داسې وي چې زموږ دشمنان نهیلي او نا امید سي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې دولت ایران د خلکو رای یو لوی امانت ګڼي او د هغه د خوندیتوب لپاره تر خپل وسه هڅه کوي. د ایران د کورنیو چارو وزارت نن ویلي چې په دې انتخاباتو کې 85% واجد شرایط رای ورکوونکو چې شمیرې شاوخوا 2.5 میلیونه تر رسیږي ګډون کړی و. په سوریه کې نن د شکیلو ډلو ترمنځ اوربان پایل سو. د اوربان په لومړیو ساعتونو کې د لږو سرغړونو راپور نه ورکړل سوی دی چې له دې سره د ملګرو ملتونو د سولې خبرو ته هیلې زیاتې سوي. ملګري ملتونه او څارونکي ډله خبر ورکوي چې د سوریې په لرې لویدیځه سیمه کې وروسته تر دې چې نیمه شپه اوربان پایل سو ډزې اورېدل سوي دي، خو تر اوربان دمخه د یاغیانو پر مرکزونو دمشق ته نږدې او په حلب ښار کې تېره ورځ درنه بمباري وسوه. د سوریې د بشري حقونو د څار د ډلې مشر رامي عبدالرحمن وویل په دمشق او شاوخوا سیمو کې وروسته تر څو کاله د لومړي ځل لپاره آرامي ده. د امریکا ولسمشر انتخاباتو ته د هغې وخت جمهوري غوښتونکي ګوند نوماند ډونالد ترامپ د بهرنیو چارو یو سلاکار ویلي چې متحده ایالات باید د داعش په وړاندې د مبارزې په څیر په نړیوالو مسایلو کې له روسیې سره له نږدې همکاري ولري. متقاعد جنرال مایکل فلین چې له 2012 کال څخه تر 2014 پورې د ولسمشر اوباما د دفاعي استخباراتو د ادارې مشر و، دغه راز ویلي چې د عراق جګړه یوه تېروتنه وه او د ده په خبره همدې تېروتنې د داعش پر رامنځته کېدو کې مرسته وکړه. مایکل فلین په عام محضر کې اعتراف وکړ چې ډونالد ترامپ ته مشوره ورکوي. د جمهوري غوښتونکو مخکښ کاندید ډونالد ترامپ هم په 2003 کال کې د امریکایي ځواکونو لخوا د عراق اشغال په سختو الفاظو غندلی دی. ترامپ هم د فلین په څیر د روسیې په برخه کې دریځ نیولی او له هغې هیواد سره د اړیکو د ښه کېدو پلوي کوي. دی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ډېر د درناوي وړ ولسمشر بولي چې له ده سره به وي، خو نور جمهوري غوښتونکي بیا په پرله پسې ډول په اوکراین او سوریه کې د روسیې پر لاسوهنې انتقادونه کوي. د کوسوو پارلمان هاشم تاچی ته چې د دې هیواد د نوي ولسمشر په توګه رای ورکړی. تاچی دا مهال د کاسفو د بهرنیو چارو وزیر دی. د پارلمان په پرونۍ رای ورکونه کې هاشم تاچی یو اویا رای ترلاسه کړی. د کاسفو د حکومت مخالفو استازو په رای ورکولو کې ګډون نه و کړی. د کاسفو پارلمان 160 څوکۍ لري. وروسته خبر دا چې د امریکا متحده ایالاتو له میندوارو میرمنو غوښتي چې د زیکا ویروس د خطر له کبله په برازیل کې په دوبني اولمپیک لوبو کې له ګډونه ډډه وکړي. دغه ویروس چې د نویو زیږیدلو ماشومانو د معلولیت سبب کېږي په برازیل کې خپور شوی دی او له همدې کبله د سوی شکل ماشومانو څه باندې 4000 پیښې پکښې لیدل سوي دي. دغه معلولیت تر ډېره د ماشوم په سر کې رامنځته کېږي. دا اعلان د امریکا د ناروغیو د کنټرول مرکز لخوا داسې مهال خپور شوی چې د همدې مرکز د راپور له مخې په متحده ایالاتو که په نهو میندوارو میرمنو کې دغه ویروس لیدل سوی دی. د خبرونو پای.
لفری با ظاهر مننه چې د سیمې او نړۍ مهم خبرونه وویل. د خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ وی پاڼه کې هم پیدا کولی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې په کونړ کې نن له غرمې مخکې یوه انتحاري حمله وشوه او ګڼ شمېر خلکو ته پکې مرګ ژوبله اوښتي.
زموږ یولس کسه بې ګناه هېوادوال چې ماشومان هم پکې شامل دي په شهادت ورسېدل او څلوېښت کسه زخمیان دي چې د ډېرو زخمیانو حالات هم وخیم دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سولې په باب هر ډول هڅې د افغان لوري د افغان حکومت له لوري رهبري کېدلې.
پاکستان، ایالات متحده و چین ترام خود را به اصل رهبری و مالکیت افغانستان در این زمان واضحا اعلام داشتند.
در هماره چه در افغانستان در کدوال رستنی دون کچار و وزارت و افغان حکومت په یونان که در افغان کدوال دستونزو در حل لپاره یو پلاوه لیگل ده. در پروگرام دویم برخه حقیقت سده او تند سنگ خبرانو تزنگری ده. مر رابشو لمری راپورته په کونړ کې ځانمرګي انتحاري حمله له 500 کسانو څخه زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. پوجل شوې کې قومي مشر د حزب اسلامي په افغانستان په خواني جهادي قومندان او په دنګام کې د طالبانو په ضد پاتون کوونکو مشر حاجی خان جان هم شامل ده. ویل کېږي چې په دغې پیښه کې چې نن شاوخوا 9 بجې په مرکز اسدآباد کې شوې ده ګڼ شمېر ملکیان قرباني شوي دي. په دې اړه الله انوري رپورټ لري.
د سحر 9:30 بجې وی چې د کونړ د والی د ودانۍ او د پارک مخې ته په موټر سایکل ناست ځانمرګ برید وکړ چې د چارواکو په وینا په یاد حمله کې له 100 زیات کسان وژل شوي او 40 ټپندي. د پیښې په ځای کې د وژل شوو کسانو د بدنونو ټوټې پوستکي او وینې پرتې وي. د کونړ والی وحید الله کلیمزی ازادي راډیو ته وویل پیښه ډیره دردونکې وه چې په کې ټول ولسی وګړي وژل شوي او ټپند شوي دي.
د افغانستان د خلکو خاورې دښمنانو د کونړ ولایت د اسدآباد په ښار کې د ولایت ودانۍ ته څیرمه یو ځانمرګی برید وکړ چې په نتیجه کې زموږ 11 کسه بې ګناه هیوادوال چې ماشومان هم پکې شامل دي په شهادت ورسېدل او 40 کسه زخمیان دي چې د ډېرو زخمیانو حالات هم وخیم دی. ډېره برخه یې ملکي کسان دي او په شهیدانو په جمله کې پیژندل شوې څیره دغه یو قومي مشر چې حاجي صاحب خان جان نومېږي د شامل
په روغتون کې ټول بسترونه د پیښې ټپیانو ته خالي شوي. په کټونو کې په وینو سره زخمیان پراته دي. ټول له زخمونو ځورېږي. یو کوچنی ماشوم چې پلار یې سر ته ناست دی ژاړي او نه پوهېږي چې ولې داسې حالت سره مخ شو. یو ټپی د چاودنې کیسه کوي.
مانو مسح الله دې نار نو مسافر دې شګه وسیدون کې دې فارق مخ د دکان دې څنګه د کلیوار هغه کې مونږه ناس یو زوم دوه کسان راسنو یو دکاندار یو کس بل نه صافه یو ډاک شو چې ډاک شو ما پام تر ما په لاس سره ولګي دا هغه یو کس په سر لګي دل د سیمه و دونه نو ول چې یو ټوکې نه راولې کورسای نه او یو نسکور ولې دې زړه چاو کا پور پیاده را نه مزه چا گاډي ته وخه جوړم دل کرا دې خید حد
د کونړ عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلی ازادۍ راډیو ته وویل د قومي مشر حاجی خان جان د جسد په ګډون 11 مړي او 40 ټپیان ورته راوړل شوي وو چې دوه نورې په روغتون کې مړه شول چې اوس د وژل شوو شمیر 14 ته لوړ شو. هغه وایي که څه هم چې دوی سخت ټپیان د ننګرهار روغتون ته رسولي خو بیا هم د کومک لپاره ورته له ننګرهار څخه د ډاکټرانو یوه ډله را رسېدلې ده. په ولسي جرګه کې د کونړ خلکو استازی حاجی سخی مشواڼی د حاجی خان جان په اړه وایي
مهم سړی چې د حکومت ملاتړی کړی و حاجی خان جان چې پخوانی جهادي قومندان او اوس د دانګام د ولسوالۍ د ملي پاڅون یا د پاڅون په نوم چې کومه دغه د حکومت پاڅون کوونکو مشر و هغه په شهادت رسولی ده.
تر اوسه کومي وسلوالې ډلې په اسدآباد کې د شوي ځانمرګ برید مسولیت په غاړه نه دی اخیستی. له دې وړاندې هم په کونړ کې څو ځانمرګ بریدونه شوي چې پکې د نړیوالو او افغان ځواکونو ترڅنګ ګڼو ولسي وګړو او قومي مشرانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
تاسو ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.6 منځنۍ څپه او اف ام 15 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو خبرونه هم درس په 12.6 منځنۍ څپه البته په ټول افغانستان کې اوري او د سهار لوو د ماخام درو ازادي راډیو خبرونه کوي. د ماخام لوو بیا د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه په همدغه څپو خبريږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې په تړاو د همغږۍ د څلور اړخیزې ډلې له هڅو سره سره د دې بهیر رهبري د افغانانو په لاس کې ده. د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی دا خبره ازادي راډیو ته وروسته له هغې وکړه چې پاکستان د افغان حکومت له ټولو وسلوالو مخالفو ډلو سره د تماس نیولو خبر ورکړ. د افغانستان حکومت په وروستیو کې له پاکستانه غوښتي وو چې د سولې په مخامخ خبرو کې د طالبانو 10 استازي حاضر کړي. قسیم سولمل دا راپور چمتو کړی دی.
سره له دې چې افغان حکومت د څلور اړخیزې ډلې په چوکاټ کې د سولې هڅې جاري ساتلې دي خو ټینګار یې دا دی چې یوازې افغانان د دغه بهیر رهبري کوي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویان تیرونی په اسلام آباد کې وی خبری غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې د افغان حکومت د ټولو وسلوالو مخالفینو با صلاحیته استازو ته د سولې په خبرو کې د ګډون بلنه ورکړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنی چار وزارت ویان د احمد شکیب مستغنی د شنبې پورس ازادي راډیو ته ویل چې د همغږۍ د څلور اړخیزې ډلې غړو دا منلې چې په ټوله کې د سولې د خبرو مشري د افغانانو لخوا کېږي.
د یوې
کومې هڅې چې د همغږۍ د څلور اړخیزې ډلې په چوکاټ کې سوي دا هڅې د افغانانو پر رهبرۍ او مالکیت وې. تاسو پوهیږئ چې د همغږۍ د څلور اړخیزې ډلې ټولو نورو غړو د کار له پیله د افغانستان د مالکیت اصل ته خپل احترام په روښانه توګه اعلان کړی دی. د سولې د مخامخ خبرو لپاره د مارچ میاشتې لومړۍ اونۍ ټاکل سوې ده. له دې وړاندې د افغانستان د حکومت یو سرچینې خبر اعلان ته د خپل نوم د پټ ساتلو په شرط ویلي و چې د حقاني شبکې په ګډون د بېلابېلو ډلو د لسو استازو لستې پاکستان ته سپارلی څو د سولې په مخامخ خبرو کې حاضر کړي، خو طالبانو تر اوسه په دغو خبرو کې د ګډون په اړه رسما خپل دریځ نه دی روښانه کړی. اخوا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ګوند هم د بین الافغاني مذاکراتو لپاره چمتووالی ښودلی دی. نتایج سوي راپورونه وایي چې د حقاني شبکې هم په دغو مذاکراتو کې د ګډون لپاره چمتووالی ښودلی. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا وایي چې تیر کال د پاکستان د مری په مذاکراتو کې د طالب او حقاني شبکې د استازو ګډون ته په کتو دا ځلې هم هیله سته چې دوی په مخامخ خبرو کې برخه واخلي. د دغې شورا د بهرنۍ اړیکو سلاحکار محمد اسماعیل قاسمیار له ازادي راډیو سره خبرو کې دا ومنله چې د طالبانو له لورې هم تیاری ښودل سوی دی، خو زیاته کړی چې له نورو ډلو سره هم حکومت د هغوی د غوښتنو له مخې خبرو ته حاضر دی. د حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ویلي چې دوی په مستقیمه توګه بین الافغاني خبرو ته آماده دي چې موږ د هغې څخه هم ملاتړ کوو. په هر نوم او آدرس او هر ډول چې د سولې مذاکرات پیل سي موږ یې ملاتړ کوو. دا چې د حکومت وسلوال مخالفین به د څلور اړخیزې ډلې له پرېکړې سره سم د سولې خبرو ته حاضر سي او که نه دا به وروسته معلومه سي، خو افغان حکومت وایي که کومه ډله سوله نه کوي نو د څلور اړخیزې ډلې غړو یې په وړاندې د پوځي اقدام پرېکړه کړې ده. د سیاسي چارو څېړونکی نثار احمد صالح بیا له ازادي راډیو سره خبرو کې د سولې په مذاکراتو کې د زغم سپارښتنه کوي، وایي چې باید په خبرو کې نرمه ژبه وکارول سي.
و موردل چې د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې په تړاو د همغږۍ د څلور اړخیزې ډلې له هڅو سره سره د دې بهیر رهبري د افغانانو په لاس کې ده او د دې بهیر د رهبري او مالکیت په خاطر د څلور اړخیزې غونډې درې نور غړي پاکستان، امریکا او چین د افغانستان دغه مالکیت او رهبري ته احترام لري. اوس به هم ورشو د کابل چاپ نننیو مطبوعاتو ته چې ډېر مطالب یې د سولې پر هڅو لیکلي او همداراز د کورنیو چارو وزارت د پخوانی وزیر نور الحق لومی د هغه لیک په اړه مطالب لیکلي چې له خپل استعفا وروسته خبر کړی و. دغه مطبوعات اسدالله لودین کتلی
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو او د کورنۍ چارو د پخواني وزیر نورالحق علومي انتقادي لیک ته ځانګړي کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې پاکستان د سولې په برخه کې تر فشارونو لاندې سا اخلي. په سر مقاله کې راغلي چې افغان حکومت پاکستان ته د هغو لسو طالبانو لست سپارلی چې د سولې په خبرو کې حضور ګټور تمامېدای شي او د طالبانو بانفوذه خلک دي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې پاکستان اوس د سولې د ټینګښت په برخه کې د افغانستان تر څنګ د چین او امریکا تر فشار لاندې دی. د ورځپاڼې په باور بشپړ ډاډ نه دی موجود چې د سولې له مخامخ خبرو سره به اوربند کیږي او همدې احتمال ته په کتو حکومت ته پکار ده چې د سولې تر څنګ یو بل انتخاب هم ولري. میثاق خپلواکي ورځپاڼې بیا سرمقاله کې لیکلي چې د سولې د خبرو په بهیر کې له صفري نقطو وړاندې راتلل. په سرمقاله کې راغلي چې په دې وروستیو کې له کوناړه تر پکتیکا پورې د ډیوران کرښې په اوږدو کې پاکستاني ځواکونه د افغانستان خاورې ته رانږدې شوي او پوستې او دروازې هم جوړې کړې دي. د سرمقالې لیکوال ویلي دا ډېره عجیبه ده چې له پاکستان سره د افغانستان د ملګرتیا ډنډورې غږول کیږي خو پاکستان له صفري نقطو مخکې راځي او افغان حکومت هم په وړاندې چوپه خوله دی. انیس دولتي ورځپاڼې هم خپله سرمقاله د سولې خبرو ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د سولې لپاره باید له موجوده فرصت څخه ښه ګټه پورته شي. په سرمقاله کې راغلي چې سوله د حکومت لومړیتوب دی او افغان چارواکي د داسې سولې غوښتونکي دي چې ملي ارزښتونه پکې نغښتي وي. په سرمقاله کې راغلي چې د سولې په اړه څلور اړخیزې ناستې د افغان حکومت فعاله ډیپلوماسي ښیي او نتیجو ته یې هم باید خوشبینه اوسو. سرنوشت پر اسپانی بیا خپل سرمقاله ته دا سر لیک ورکړی چې د جنرال علومی یادښت د یو وراسته حکومت انزور په سرمقاله کې راغلی. د کورنۍ چارو د پخوانی وزیر نورالحق علومی وروستی یادښت د دې څرګندوی کوي چې افغان چارواکي په تشریفاتي کارونو بوخت دي او وزیران د اصلاحاتو واک نه لري. د ورځپاڼې په باور اوس د نورالحق علومی پر ځای داسې کس د کورنیو چارو وزارت ته کاندید شوی چې پوره مسلکي زده کړې او بریالۍ کاري تجربه نه لري.
تاسو ازادي رادیو ته غوښتاست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1200 نوي منځنۍ څپه او اف ام 315 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو خبرونه هم درس په ازادي رادیو چکه اورګ ویب پاڼه کې هم کتلای شي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې افغان حکومت د کډوالو د ستونزو د حل لپاره یونان ته یو پلاوی لیږلی دی. دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت په دې هڅه کې دی تر څو په اروپا کې د افغان کډوالو ستونزو ته د حل اساسي لارې چارې پیدا کړي. له بلې خوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یو این ایچ سی آر وایي د کډوالو د روان بحران د مدیریت لپاره باید یوه جامع ستراتیژي جوړه شي. د دې تفصیل د ناجیې صاحب په ریپورټ کې اورئ.
افغان حکومت په داسې حال کې یونان ته یو پلاوی استولی چې دا مهال په هغه هیواد کې زرګونه افغان کډوال بند پاتې دي او له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا پلاوی به په یونان کې د افغان کډوالو ستونزې وڅېړي او ورته به د حل لارې چارې پیدا کړي. نوموړي همدارنګه وویل چې په یونان کې د افغان کډوالو د ستونزو حل لپاره به افغان حکومت خپل سفارت هم پرانیزي.
افغان حکومت په بلغاریا کې د افغانستان سفارت ته سپارښتنه وکړه چې هلته یو څه کسان واستوي. دوی هلته تللي څېړنه کوي تر څو دغه ستونزې ته د حل یوه لاره پیدا کړي. د دې تر څنګ افغان حکومت غواړي چې په یونان کې د افغانستان سفارت هم پرانیزي تر څو په یونان کې د افغان کډوالو ستونزو ته رسیدنه وشي.
د محل په زرګونو هغه کډوال چې غواړي د مختونی له لارې مخته ولاړ شي په یونان کې بند پاتې دي او مختونی خپلې پولې ورته تړلې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري ویاندې ملسا فلمنګ بیا په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې د افغان کډوالو پر مخ د دروازو د تړلو په برخه کې د بالکان هیوادونه پر یو بل ملامتي اچوي. افغان کډوال په غیر قانوني لارو له ترکیه څخه په سمندر کې یونان ته وړي او له یونان څخه د وتلو په لومړي پړاو کې باید له مقتونیا تیر شي. له بلې خوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمشنري یا یو این ایچ سی آر هم په یونان کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. په کابل کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري ویان نادر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید د کډوالو د روان بحران د مخنیوي لپاره یو جامع ستراتیژي جوړه کړي.
اول باید یو جامع ستراتیژي او یو احتمالي آمادگی د دې بحران د مدیریت په خاطر د اروپایي ملکونو تر مشري لاندې باید ونیول سي. همدا اوس تقریبا پر اوس کال یو میلیون کسان کډوال شوي دا او همدارنګه د خلکو ته رسیدګي په هر دوله باید وشي.
په داسې حال کې چې اروپایي هیوادونه د افغان کډوالو پر مخ د پولو د تړلو پړه پر یو بل اچوي، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو چارواکي ویلي چې دا مهال هغه افغانان چې د یونان او مقتونیا ترمنځ ایسار دي په ډیرو ناوړو شرایطو کې دي. ویل کېږي چې لږ تر لږه 2000 افغان کډوال چې ماشومان هم پکې دي د یونان د مرکز په دوو سترو میدانونو او شاوخوا سیمو کې پراته دي.
ازادي راډیو لاونه ترو وورزی پونه کی
که په یونان کې افغان کډوال ستونزې لري نو هغه په د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري بیا وایي چې له افغان کډوالو سره او په تیره بیا له افغان میرمنو سره د تخنیکي زده کړو په روزنه کې مرسته کوي. د یو این ایچ سی آر مرستیال عمومي مشر د بلوچستان په لورالای سیمه کې د ځایي او افغان میرمنو لپاره د تخنیکي زده کړو د روزنې یو مرکز پرانیستی او ویلي دي چې تر څو افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي د مهاجرت نړیوال سازمان به هڅه کوي چې د دوی د ځوانانو او میرمنو لپاره د لاسي صنایعو د زده کړې زمینه برابره کړي. په دې اړه نور تفصیل له کوټې څخه د بارکوال میاخیل په ریپورت کې.
لورلای یا بورای د بلوچستان یوازینی هغه سیمه ده چې د ژړکاریز، غزګۍ او کټوی په نومونو د افغان کډوالو درې کیمپونو پکې موجود دي. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان یو این ایچ سی آر په دې سیمه کې د میرمنو د ژوند د ښه کولو او هغوی ته د کار روزګار د زمینې برابرولو په نیت د ښځو د تخنیکي روزنې یو مرکز پرانیست. د 1.2 میلیون ډالرو په لګښت د دې جوړ سوي روزنیز مرکز د پرانیستنې مراسمو ته په وینا کې له جنیوا راغلي د یو این ایچ سی آر د عمومي مشر مرستیال جورج اکوت اوبو وویل په پاکستان کې د ځایي او افغان کډوالو په منځ کې زیات شمیر د ځوانانو دی، ځکه یې د ځوانو نجونو لپاره د کسبونو د زده کړې روزنیز مرکز جوړ کړ. دا روزنیز مرکز به له ځوانانو او میرمنو سره د هغوی په پیاوړتیا کې مرسته وکړي چې هغوی له خپل ځان، خپلې کورنۍ او خپلې ټولنې سره مرسته وکړي. که موږ میرمنو ته روزنه ورکړو او هغوی د کار وړتیا ولري، نو هغوی به خپلې کورنۍ وژغوري. موږ به له حکومت او سیمه ییزو چارواکیو سره کار کوو چې کډوال د کار روزګار له پلوه په خپلو پښو ودرېږي. په دې روزنیز مرکز کې به د لورلای په شمول د شاوخوا شپږو سیمو ځایي او افغانو میرمنو ته د کمپیوټر، کالي ګنډلو، د ښځو د سینګار او د ډوډۍ پخولو کارونه ورښول کیږي. د دې روزنیز مرکز یوه ښوونکي امینه خان ده چې میرمنو ته به سینګار ورزده کوي.
زه دلته نجونو ته بیوټیشن ورښایم، بیوټي پارلر غاسې دی. نن سبا داسې دی چې د هر چا، هر نجلۍ ضرورت دی، چې مطلب هر نجلۍ هغه دلته د بیوټیشن کار زده کړي او بیا کور کې خپل هم دې سره فایده واخیست. یعنی نن سبا چې یو ناوې تیارېده کې 15-20 زره دوره پیسې لګېږي، نو بیا دوی سره مطلب د کور کې دا فایده یو بل ته ورکولی شي.
دغه سینګار په څومره وخت ورزده کوي تاسو؟
دا موږ چې دي ډېر مختلف کورسز وي، بیسیک کورس راځي، هغه موږ په درې میاشتې کې زده کوو. ګردو کارونه چې دي موږ په یو کال کې ورزده کوو.
د پرانستنې په دغو مراسمو کې د افغان کډوالو د استازو ترڅنګ د یو این ایچ سی آر او د پاکستان نورو دولتي چارواکو هم ګډون کړی و.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
خوز وقت د ازادي رادیو اوریدون کی است. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې خبرونه کوي د سهار لو او د ماښام تر وو. همدارس ازادي رادیو ټکی اورګ هغه درسته چې زموږ خاک په ژوندۍ باندې په انټرنیټ کې پر اوریدل شي. دا لومړی ځل دی چې له پاکستان څخه یو مستند فلم جوړونکی له د اوسکار جایزې ته کاندید شوی. شرمین عبید چنوی خپل مستند فلم د ناموسی وژنو په اړه جوړ کړی دی. د دې فلم نوم په سیند کې نجلۍ د بخښنې بیا دی. شرمین عبید چنوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه فلم یې په د پاکستان په ټولنه کې د دغه وژنو یا ناموسی وژنو په اړه باندې جوړ کړی دی. په دې اړه ملالۍ بشیر رپورټ جوړ کړی.
د پاکستان مستند فلم جوړونکي شرمین عبید چنای خپل نوی فلم د ناموسی وژنو په اړه جوړ کړی دی چې اوس د اوسکار جایزې ته کاندید شوی. دغه فلم یوې بلې جایزې اکاډمي اوارډ ته هم کاندید دی. د 28 کلنې شرمین مخکینی فلم د تیزابو د حملو د قربانیانو په اړه جوړ شوی و او په 2012 کال کې د مستند فلمونو تر ټولو غوره فلم جایزه ترلاسه کړه. د شرمین نوی فلم په سیند کې نجلۍ د بخښنې بیه د سبا قیصر نومې نجلۍ په اړه دی چې په پنجاب ایالت کې اوسي. پلار یې سبا له هغه وروسته چې د خپلې خوښې واده یې وکړ په سر کې په ډزو وویشتله. له ازادي راډیو سره په خبرو کې میرمن شرمین عبید چنای وویل چې د سبا کیسه یې په یوه ورځپاڼه کې لوستلې وه. دې غوښتل د سبا کیسه له نړۍ سره شریکه کړي. شرمین وای د سبا یوازینی تیروتنه مینه وه او دې وروسته خپل پلار وبخښئ، ځکه چې د کلي د مشرانو لخوا تر فشار لاندې سوه. شرمین وای چې د دې فلم له لارې غواړي وښیي چې په دغه ټولنه کې ښځې څومره د تنګ نظرۍ او سړي سالارۍ تر فشار لاندې دي. شرمین وایي چې له هغه وروسته چې د سبا پلار د پولیسو لخوا ونیول سو، دې ورسره په زندان کې ولیدل. د دې په وینا د سبا پلار پر خپلو کړو هیڅ پښیماني نه ښودله او له ډېره نفرته ډکې خبرې یې کولې. د بیا هم ویل چې دا د دنده وه چې خپله کورنۍ وژغوري او خپله لور په خپل لاس ووژني. د فکر کاوه چې لور یې د خپلې خوښې په واده کولو سره خپله کورنۍ بدنامه کړه، نو ځکه د هغې وژل یې توجیه کول. شرمین وایي چې د سبا له پلار سره تر خبرو وروسته دا حیرانه سوه چې ښځې څومره محدود انتخابونه لري او د ښځو ژوند څومره د نورو د پرېکړو له کبله اغېزمن کېږي. شرمین وایي هر کال ښځې د ناموس په نامه وژل کېږي. د دې په وینا ډېری کسان داسې فکر لري چې ناموسي وژنې د کورنیو له مسایلو څخه دي، نو ځکه باید په ټولنه کې پرې بحث ونسي. شرمین وایي چې دا بیرحمانه قتلونه د دود او مذهب په نامه پټیږي. دا وایي چې د ناموسي وژنې کیسه یې ځکه په خپل فلم کې راخیستې چې د هیواد پر کچه د دې ستونزې په اړه خبرې پیل سي او د ښځو د ژغورلو نوي قوانین غوره سي. دا وایي چې له هغه وروسته چې د دې فلم جوړ او نندارې ته وړاندې سو، د پاکستان صدر اعظم نواز شریف خپل ټیم ته وویل چې د ناموسي وژنو په اړه د قوانینو لایحه له سره وکاږي تر څو سرغړونکو ته سزا ورکړل سي او قربانیان وژغورل سي.
وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2:30 بجې د رحمت الله افغان ته وار ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وي. له هغې وروسته نجیبې زمان ته غوږ دو چې د اقتصاد نړۍ خبرونه جوړ کړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی په کونړ کې نننۍ انتحاري حمله چې ولس ملکیان یې ووژل او څلوېښت نور یې ټپیان کړل یو ستر جنایت وباله. د افغانستان د ملي امنیت شورا یو ځل بیا په هیواد کې د داعش ډلې موجودیت یو جدي ګواښ یاد کړ. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په هدف یې یونان ته یو پلاوی استولی. په ایران کې د پارلماني او د خبرګانو شورا د مشرتابو غړو د ټاکنو د رای شمیرنه لا هم دوام لري. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید ډونالډ ټرمپ یو سلاکار ویلي چې متحد ایالات باید د داعش په وړاندې د مبارزې په څیر په نړیوالو مسایلو کې له روسیې سره نږدې همکاري ولري. او د امریکا متحد ایالاتو له امیدوارو ښځو غوښتي چې د زیکا وایروس د خطر له کبله په برازیل کې د اوړي په المپیک لوبو کې له ګډون څخه ډډه وکړي.
د افغانستان د مالیې وزارت وایي چې راتلونکي اونۍ به له روسي چارواکو او سوداګرو سره د ګډ اقتصادي کمیسیون دریمه غونډه جوړه کړي. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته ویل چې افغان پلاوی به له روسي چارواکو او سوداګرو سره په دواړو هیوادونو کې د پانګونې او سوداګرۍ پر پراختیا خبرې وکړي. ښاغلی عبدالرحیمزی وایي هڅې روانې دي چې روسي سوداګر دې ته تشویق شي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې په راتلونکي میلادي میاشت کې به د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو ګډي خونی مشر او یو شمیر نور سوداګر په کابل کې له افغان سوداګرو سره وګوري. د دغه خونی د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخ شافیزی ازادي راډیو ته ویل چې د دغه غونډې په ترڅ کې به افغان او پاکستانی سوداګر په دې موضوع خبرې وکړي چې څه ډول د دواړو هیوادونو په حکومتونو فشار راوړي تر څو خپل ترمنځ سیاسي اړیکې ښې کړي.
تجارت په دننه کې شتون لري او د ترانزیتي مسایلو په اجنډا کې شتون لري. پر دغه مسایلو باندې غږیږو او په عین زمان کې خپل حکومتونو ته ولندیز کوو چې دا خپل سیاسي مناسبات دغسې اجست کړي چې د منطقوي سوداګري په تېره بیا د افغانستان او د پاکستان سوداګري او صنایعو د ودې لپاره او عمومي اقتصادي رشد لپاره ګټور تمام شي.
چارواکي وایي د افغان او پاکستان سوداګرو ترمنځ له دې مخکې هم په بېلابېلو موضوعاتو خبرې شوي، خو دا ځل به هغه کسان افغانستان تراسی چې په حکومت سیاسي اغیز ولري. د ننګرهار د برېښنا شرکت وایي چې د حصار شهید د صنعتي پارک لپاره به 10 میگا واټ برېښنا برابر کړي. د لویدیځ حوزې د برېښنا شرکت رئیس محب الرحمن مومند ازادي رادیو ته ویل چې د آسیا پراختیایي بانک به په ننګرهار کې د حصار شهید صنعتي پارک د فعالولو لپاره 10 میگا واټ لمریزه برېښنا برابر کړي. ښاغلی مومند وایي چې تر اوسه د دغه پروژې سروې شوی ده او د آسیا پراختیایي بانک د دغه پروژې لګښت په غاړه اخیستی دی. اوس مهال په ننګرهار کې شاوخوا 215 لوی او کوچنی فابریکې سته. خود د دغه ولایت صنعتکاران وایي چې د برېښنا د نشتون له امله د دوی تولیدي کارونه له خنډ سره مخامخ شوي دي. او نن په کابل کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 15 پوله، یو ایرو 4 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 5 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 9 افغانۍ 55 پوله او زر پاکستانی کلداری 4 افغانۍ.
تاسو ازادي رادیو لاله د اقتصاد نړۍ ورستي خبرونه واوریدل. اوس په هم راشو د هونیزو پروګرامونو ته. لومړی د حقیقت څه دی پروګرام اورئ. په دغه پروګرام کې د ښځو د حقونو له یوې فعالې او همدارس د سولې په عالي شورا کې د سلاکارې حسنه صافۍ خبرې اورئ. اغلې صافۍ د سولې په روانو هڅو کې د میرمنو ونډه کمرنګه بولي او په دغه بهیر کې د دوی د نظرونو د نه پام کې نیولو په اړه شکایت کوي. له اغلې صافۍ سره د ازادي راډیو خبریال محمد قسیم سولمل په دغه پروګرام کې خبرې کړي چې ستاسو توجه ورته راجلبوم. همداراز له دغه پروګرام وروسته د تاندې څانګې پروګرام مه هیروئ چې د ځوانانو لپاره جوړ شوی.
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبرې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زما قسیم سولمل سلامونه اومنه. د حقیقت صدې په پروګرام کې مداوني د افغان میرمنو د شبکې رئیس حسینه صافۍ چې په دې وروستۍ کې د افغانستان د سولې د عالی شورا سلاکار ټاکل شوی میلمنه ده.
ډېر زیاته مننه کوم میرمن صافۍ چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. د لومړي سوال په توګه غواړم دا وپوښتم چې فکر کوي واقعا د سولې په پروسه کې د ښځو نه ګډون څومره ستاسو لپاره د اندېښنې وړ دی او آیا ستاسو په نظر حکومت کافی پاملرنه نه کوي ودې برخې ته او که څنګه ستاسو برداشت څه دی د اوسني وضعیت څخه؟
د اوسني وضعیت څخه تر څو پورې چې اوس دغه پرون د چار جانبه هماهنګي مجلس او اوس پورې ښځې پکې ونډه نه لرل، نو دغه مونږ ته ډېر د اندېښنې وړ دی. ولې چې مونږ فکر کوو چې که چېرته مونږ خپله اوسېږو نو مونږ خپله کولی شو چې خپل هغه مشکلات، هغه خندونه چې زمونږ په لار کې دي او هغه لاسته راوړنې چې مونږ په گذشته کلونو کې په تقریبا لس یا زیاتر د لس مخکې کلونه لرل مونږ هغه وساتو. نو زمونږ دغه یو ډېر غټه اندېښنه ده چې او دلیل یې چې مونږ ډېر دادخایي کوو. مونږ غواړو چې د ښځو ونډه ډېر پر معنا وي، مونږ غواړو چې د ښځو په ظرفیت باندې باوري چې دیو هم کولای شي چې د صلح په پروسه کې یو فعال غړی شي. نو زمونږ دغه اندېښنه ده.
یعنی تاسو فکر کوئ چې د اوسنۍ پروسه کې واقعا تاسو اندېښنه لري چې ممکن د ښځو پر لاسته راوړنو یا پر حقونو باندې به معامله وسي او که څنګه ستاسو مشخص اندېښنه څه ده؟
اوسنۍ فرض مثال مونږ لرو د دغه لس نفره چې پرون رئیس صاحب جمهور زه فکر کوم چې د سلور اړخیزو د خبرو اترو په خاطر اعلان وکړو چې په دې کې ګیلانی صاحب ریاست کوي او خور سرابی د معاون په صفت دی. تاسو فکر وکړئ شپږ نفر معاونینو کې یو نفر معاون کافی نه دی ښځه. او بل فرض مثال دغه د نقشې را په نامه چې وایي یا راهبر د سولې پروسه کې ای کاش چې دا مونږ سره شریک شوی وای چې مونږ خپل نظریات د ښځو په نمایندګۍ ورکړي وای.
یعنی په دې حساب باندې تاسو د سولې د شورا د نوي ترکیب څخه راضي یاست دا چې حداقل یو میرمن د رهبری په هیئت؟
زه به داسې ونه وایم چې زه راضي نه یم، ولې چې هغه ښځه چې هلته معرفي شوی دی مونږ پیژنو، هغه ښځه مخکې والی و د بامیان، د ښځو یو فعاله عضوه ده، غړی دی، مونږ سره مونږ ټول د ټولو مشکلات پروسه کې وقتاً فوقتاً شامل و، مګر مونږ به ډېر رضایت لرل که چېرې ته زمونږ تعداد زمونږ د اساسي قانون د فیصدی په اساس وای.
یو مسله چې د اوریدونکو په ذهن کې هم راګرځي تل دا مسله مطرح شوې دي، د ښځو د فعالې په توګه که راته ووایاست مشخصا چې میرمنې څومره اهمیت درلودلی شي د دوی ګډون، یعنې څومره ګټور تمامېدلی شي دا چې دوی ګډون وکړي په دې پروسه کې مجموع کې که داسې مثال ووایي؟
زه به درته همدغسې چې تاسو وایئ چې د ښځو یو فعاله په صفت، زه به د یو عادي ښځې په صفت درته ووایم. فکر وکړه ته یو کور کې اوسېږې او په دې کور کې د کور هغه اصلي فاکتور یا غړی چې ستا مشکلات درته حل کوي هغه یوه ښځه ده او ته هغه ښځه هېڅ په جریان کې نه پرېږدې. مثلا ښځه فکر کوي چې د دې دواړو وړو یا د دې دواړو زامنو ترمنځ دغه شخړ چې پیدا شوی دی د دې رای حل به دا وي چې ته دواړه کښېنه یو دیو سره خبرې کوي، مګر ته به داسې فکر وکړي چې زه به دا دواړه زامن یا دواړه هلکان ووهم او دا به حل شي. نو دغه ورکوټی مثال ته ویسه خپل ټولنه کې وګوره، ښځه بدون د شک نه یو ډېر اهم ونده لري کچیر تا کتا سو گوری هغه فامیلونو که هغه کورنۍ کې چې د دیو مندې د دیو خويندې د دیو خزه فعال ونده لري هغه کامیاب کورنۍ دي ته دغه کورنۍ پریده په مملکت کې کچیر تا خور تا دی مور تا دی فعال ونده او پرمانا ونده ورکی نو بدون د شک زمون ټولنه به انشاءالله سل بدون د دینه چون تاسو ویلی چې د یو مدنی فعال خزه دا ما یو عادی تحلیل وکړو مگر بیا هم زه په هغه شی چې مې مخکې ویل چې هغه کسان چې ظرفیت لري هغه کسان چې تخصص لري چون بیرته مونږ باید تحلیل وکړو بیرته مونږ خپل جغرافیوي موقعیت ته وګورو چې مونږ څه رقم کولی شو سر د دې ټولو چالشونو نه هم خپل یو فعاله ونډه ولرو نو په هغې کې یو پویه ښځه یو څوک چې پوهیږي دغه تحلیل یا دغه مقایسه کولی شي چې دغه کورنۍ مې په څه رقم مثلا کلی کې پروت دی د هغې په اساس خپل تصمیم ونیسي
یو بله مسله چې تاسو یاده کړه هغه دا دی چې ښځو پوره ونډه نه درلودلې همیشه د سولې په مذاکراتو کې ولې که راسو تقریبا په دې غیر رسمي مذاکرات کې چې څو ځلې د پګواش پاسې د خوا جوړې سولې تقریبا ځینې مېرمنې وې پېژندل شوې مېرمنې د پارلمان څخه او ځینې فعالانې چې دوی ګډون درلود نو فکر نه کوئ چې بالاخره پس له دې څلور اړخیزو پروسو څخه چې رسمي مذاکرات پیلېږي ممکن ښځو ته ونډه ورکړی سي موجود دغه هم تاسو تشویش لرئ
زه د دې غیر رسمي برنامو نه هم خبریم او پس برنامو که ما خپل هم اشتراک کرده ده په دې غیر رسمی برنامو که زه فکر کوم چې اول دا یو لاسته راوړنه ده چې په اول ځل باندې یو څو نفر ښځې مشخص زی او خپل هغه اندېښنې او چالشونه چې دیو فکر کوي چې په افغانستان کې دیو ته به آینده کې لري دا یو ډېر ښه فرصت و مونږ خپل خبرې وکړي مونږ خپل هغه همدغه اندېښنې چې مونږ اوس تاسو ته په رسمي توګ باندې د کامرو مخې ته وایو هغوی ته مونږ وړاندې کړو او مونږ هلته پوښتنې وکړي چې مثلا مونږ دغه څوارلس کالو کې زمونږ که چېرته مونږ څوارلس کاله مخکې تقریبا مثال په توګه زه وایم که مونږ درې سوه معلمین لرل مونږ اوس درې زره معلمین لرو که چېرته مونږ سل ډاکتران لرل مونږ اوس زر ډاکتران لرو که چېرته مونږ هغسې ښځې لرل چې دیو په زړه کې هېره و چې دیو کله وزیر نشي کېدلی دیو کله معین نشي کېدلی مګر نن دیو په دې ولاړ دي چې دیو یو ښه فعال او ښه تخنیکي او ښه قوي او ښه کامیاب وزیر کېدلی شي نور مونږ زمونږ اندېښنه دا ده چې آیا تاسو به مونږ د وزیر په توګه قبلوئ افغانستان یو ډېر غریب مملکت دی مونږ باید په دې خبره پوه شو چې مونږ نشو کولی چې په خپل ځان په خپل په پښو ودرېږو او مونږ خپل ژوند مخې ته وئ مونږ ضرورت لرو نړیوالې ټولنې ته او نړیواله ټولنه هغه وخت کې مونږ سره کومک کوي چې مونږ د هغوی په تعهداتو کې هغوی سره ودرېږو څرنګه چې ما وویلې چې د امنیت د قطعنامې 1415 افغانستان تعهد کړی دی په هغې کې به څه شی په هغې کې دغه دی چې ښځو ته باید په تصمیم ګیري سطحو کې مونږ ونډه ورکړو نو د دغې په اساس مونږ باید دیو ته ونډې ورکړو دغه زموږ وړاندیزونه وو چې مونږ
بله یعنی تاسو ویل چې تاسو هم اشتراک کړی وو په دې غیر رسمي مذاکراتو کې د جانب مقابل روحیه څنګه وه واقعا تاسو امیدوار یاست دې ته چې بالاخره هغوی حداقل که سل کیسه دمې تر 50 کیسه پورې به ځینې وړاندیزونه د ښځو په حصه کې ومني
په عمومي توګه دیو ویلې چې مونږ حق د کار ورکوو مونږ حق د میراث ورکوو مونږ حق د خپل د خاوند د انتخاب ورکوو ولې دا ماته کافي نه دی ما تاسو ته مخکې وویلې چې زه غواړم چې خپل آینده نسلونو ته هغه نجونې چې اوس واړه دي او دی امید لري زه غواړم چې دی یو څوک چې ځان باندې افتخار وکړي چې زه یو افغان او مسلمان رهبر ښځه یم زه دغسې غواړم دغه زموږ وړاندیزونه
او یو وروستی سوال چې افغان حکومت اعلان کړی چې د مارچ میاشتې په اولې هفتې کې به بالاخره مخامخ خبرې پیلېږي مشخصا وړاندیزونه ستاسو د مخامخ په مذاکراتو دپاره څه دي د ښځو د ګډون په ارتباط باندې
زموږ مشخصا وړاندیزونه همدغه دي چې موږ غواړو چې ښځې په دې مذاکراتو کې وي نه تنها په دې مذاکراتو کې وجود لري بلکې په ټوله پروسه کې باید ښځې شامل وي، هغه ښځې شامل وي چې د هغوی وجود په پروسه باندې تاثیر ولري، چې د هغوی وجود د افغانستان په استحکام او پایداري باندې تاثیر ولري.
بلې، ډېره زیاته مننه کوم. سلامت اوسئ.
مننه ستاسو.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. د پوهنې وزارت د ښوونیز نصاب په کتابونو کې د شته ستونزو په اړه شکایتونه ډیر وو او لا هم شته. دا
جغرافیا را خودم تدریس میکنم، بعضی غلطی های تاریخی داره،
تمرینات غلط استاد پک بند پاتی که یا بعض فرمولونه پک
نشه متن لیکل ایده مو تریس کم مقصد ترنه شخص تلای مو کوزه جو صدر امر بندنه پی صدر امر ته حیران کیده دیکیشه.
دوستانو په دې اړه به موږ ځینې خپرونې اوریدلې وي چې د ښوونځیو زده کوونکو او د ښوونکو شکایتونه او وړاندیزونه مو د پوهنې وزارت له چارواکو سره شریک کړي وو. په نننۍ تاندې څانګې کې مو یو ځل بیا د ښوونځیو د ښوونیز نصاب په کتابونو کې د شته تېروتنو او ستونزو په اړه د زده کوونکو او ښوونکو نیوکې او ګیلې د پوهنې وزارت د عمومي تعلیماتو له مرستیال ډاکټر ابراهیم شینواري سره شریکې کړي دي. د یوې بلې تاندې څانګې د اوریدو بلنه درکوم. زه نورګل شفق یم. ملګرو، په 1923 کال کې د هغه وخت د ولسمشر د یو فرمان لمخې پر نوی ښوونیز نصاب کار پیل شو او پر چاپی هغه ځل د پوهنې وزارت یو نوی میلیون ډالر ولګول. نوی درسی نصاب چاپ شو خو د ګڼو املایی، انشایی او ګرامري ستونزو تر څنګ د محتوا له پلوه هم مشکلات درلودل. دغه وزارت او دې کار ته ګمارل شویو متخصصینو خپل کار کړی و، خو د زده کوونکو او د ښوونکو له زړه یو لا خبر و. دوی ویل
زه محمد رحیم وکیما د یولسم ابونه که بعض ځایونه تمرینات غلط استاد پکې بند پاتې کړي او بعض فرمولونه پکې نشه استاد مونږ د خپل ځای راکوي. استاد بعض چې سوالونه حل کوي په کتاب کې غلط حل شوي دي، ځوابونه یې غلط راوتل.
اسمم خاطره هستم، اون ده مشکل هستیم، استادام ده مشکل هست. سوال وقت که
اسمم خاطره ده مونږ هم سره په مشکل کې او خون کې هم کله چې یو سوال له ځواب بل ډول راوځي هغه ځواب اصلا په کتاب کې نه وي، د خون کې نظر هغه سم وي خو په کتاب کې غلط وي. مونږ ته باید داسې کتابونه راکړي چې په سم ډول پکې یو څه زده کړو.
خوب صحیح درس بخونې.
کتاب کې یو شی دی کنه چې متن لیکل ایده موږ ترېس کم مقصد ترنه شخص تلای موږ کوڅه جو صدر امر باندې نه په یو صدر امر ته حیران شیدا دي چې شایم.
همزولو، نوی ښوونیز نصاب ته ځکه خلک خوشبینه وو چې د جګړو د زمانو غوندې به دا نوي پکې لیکل شوي چې یو ټوپک جمع یو ټوپک مساوي کېږي دوه ټوپکه. خو کله چې له ګڼو تېروتنو سره چاپ شو نو د کورنیو رسنیو تر څنګ بهرنۍ رسنۍ هم ورباندې وغږېدې. د انټرپرایز سرویس خبري اژانس په یوه رپورټ کې راغلي وو چې دغه نوي چاپ شوي کتابونه د چاپ، محتوا او د مطالبو له پلوه په معیار برابر نه دي. په دغه رپورټ کې د کابل د حبیبې لیسې د و استاد فاروق نیکبین لقوله د مایکروسکوپ مثال راوړل شوی و چې د دې آلې د اختراع په اړه د لسم ټولګي په کتابونو کې یو څه، په یو لسم کې بل څه او د دولسم په هغو کې د دغو دواړو ټولګیو د کتابونو په خلاف څه لیکل شوی دي. د همدې لیسې د ریاضي مضمون د یو استاد خبرې د هغه د نوم له یادولو پرته ذکر کړی و چې ویلی وو د یو لسم ټولګي په څلوېښتم مخ کې د قوې واحد یعنی نیوټن ناسم معرفي شوی دی. تاندې څانګې ته هم د کابل د یوې لیسې ښوونکي د جغرافي مضمون په اړه ویلي چې د یوې تاریخي تېروتنې تر څنګ نورې ستونزې هم لري.
اسم ماری منسی معلمې لیسې عبدالهادي داوي صنف دوازده تدریس میکنم.
زما نوم ماری منسی دی، د عبدالهادي داوي لیسه کې دولسم ټولګي ته درس ورکوم. د نوي کتابونو چاپ چې جغرافیه زه پخپله تدریسوم، اول، دوهم او دریم فصل په افغانستان پورې اړوند دي، خو نور فصلونه د انټرنیټ او موبایل په اړه دي چې دا د کمپیوټر مربوط کیږي. موږ خو باید په جغرافیه مضمون کې د افغانستان پر ټوله جغرافیه وپوهیږو. بل ځینې لویې تاریخي تېروتنې هم لري. مثلا په یو ځای کې لیکل شوی چې امیر عبدالرحمن خان په 1380 کې پاچا شوی، په 1901 کې مړ شوی دی، خو دلته لیکل شوی چې په 1908 کې دروازه فتح کړې، یعنې له مرګ یې 380 کاله وروسته دروازه فتح کړې، چې یوه لویه تاریخي تېروتنه ده. له دې ستونزو پرته د پخوانیو جغرافیې کتابونو په نسبت یو څه تشریحات پکې ښه او ګټور دي، خو کاش چې ټول کتاب د افغانستان د جغرافیه په اړه وای.
دوستانو، د یادو ستونزو ترڅنګ د دغو کتابونو د کیفیت او کمیت مشکل، د پاڼو، عکسونو او پکې د لیکل شوي متن لپاره د ځینو داسې رنګونو انتخاب چې د لوستونکي سترګې ځوروي، دا یې بله ستونزه او نوي تعلیمي نصاب سره په خپله د ښوونکو نبلتیا یې بل نیمګړتیا ده. خو د پوهنې وزارت د دغو ټولو تیروتنو د سمون او د مشکلاتو د حل تکل کړی دی. څنګه؟ په دې اړه مې د پوهنې وزارت د عمومي تعلیماتو له مرستیال ډاکټر ابراهیم شینواري سره دغه مرکه درته کړې چې په سر کې د ښوونیز نصاب په کتابونو کې د شته ستونزو په اړه اعتراف کوي او وایي:
تعلیمي نصاب په یوې خوا نه، خو د مملکت لپاره یو حیاتي وثیقه ده. یعنی تر اساسي قانون وروسته زما په نظر د یو ملک تعلیمي نصاب ډېر مهم سند دی. د 2001 وروسته چې افغانستان کې کوم کارونه وشو، ټول په داسې وخت کې شروع شو چې یو ملک له جنګ نه وروسته، د انزوا نه وروسته، د مشکلاتو نه وروسته خپل ټول سیستمونه جوړول. نو په دې حساب پکې ستونزې، مشکلات، کمی کاسته ډېرې وې. سره له دې چې دیارلس کالو کې د نصاب مختلفو متخصصینو او د نورو ملکونو د تجربو نه په استفاده سره کار وکړو، چې د هغوی زحمت کشي او زیارکښۍ ته باید مونږ احترام وکړو، تشکر ترې وکړو. خو لکه د انسانانو نور کارونه چې تکمیل ته ضرورت لري، دا هم تکمیل ته ضرورت لري. بل اړخ یې دا و چې روشنفکر قشر، لیکوالانو، د فکر خاوندانو او والدینو، نورو وطنوالو د ځینو سطحي کوچنیو کوچنیو او ځینو ژورو غلطیو نه به شکایتونه هم کول. نو په همدې خاطر د پوهنې وزارت تصمیم ونیو چې د نصاب د اصلاح لپاره یو دوه مرحله پلان جوړ کړي. لومړۍ مرحله به دا وي چې د موجود کتابونه چې په دې کار شوی مصرف ته شوی، اول به د دغه کتابونو املایي، انشایي او ژبنۍ سمونه وکړو، ځکه عمل را روان دی. او دې لپاره چې موږ ښوونځیو کې کتابونه ورسوو، باید دا کتابونه کم تر کمه د املایي او انشایي غلطیو څخه خلاص شي. او د هغه نه وروسته موږ د نصاب په اساسي ریفورم هم کار شروع کوو.
دغسې کوم نظرونه د خلکو لخوا چې تاسو سره شریک شوي دي، فرزند په نخښه شوی دی هغه کتابونه، یعنی نوی کسان به دا غلطی راو باسي که هغه پخوانی او چې چا لیدلې دی پیدا کړی دی هغه ته برزخ پر
مونږ تصمیم نیولې چې په دوه اړخونو کې کار وکړو. اول خو د نصاب د اصلاح او سمون دغه دوه مرحلې پلان د تطبیق لپاره د وزارت په سطحه یو کمیسیون جوړ شوی. کمیسیون یې اداري او پلاني او برنامه‌ای برخې تنظیموي. او د نصاب کتنه به د دوه ګروپونو لخوا کېږي. یو به بهرني یا خپلواک ایډیټران وي چې هغه مشهور لیکوالان او پېژندل شوي فرهنګي شخصیتونه دي، او هغوی همیشه هم دې سره مینه او علاقه لرله، همیشه حاضر وو چې یو مرسته وکړي وزارت سره. نو کله چې یو کتاب بهرني ایډیټر ته ورکوو، هغه به په یو مشخص رنګ سره ملایي، انشایي غلطي یا ژبنۍ غلطي په نښه کوي، بیا به د هغې سم شکل لیکي. دغه مرحلې نه بعد همدعیانې کتاب موږ خپلو داخلو لیکوالو او ډاکټرانو ته ورکوو چې دوی د نصاب مسلکي غړي او کارکوونکي دي. دوی به ګوري چې د بهرني ایډیټر نظر تر کومه حده دوی ته د قبول وړ دی، او د دې نه علاوه زموږ خپل ایډیټران هم چې وګوري ممکن دوی ځینې نورې غلطۍ هم پکې پیدا کړي. نو وروسته به بیا کتاب کمپیوټر کار ته ورکول کېږي یا ډیزاینر ته، چې هغه دا سمونې په کمپیوټري شکل کې راوړي. او وروسته به د کتاب نه یو پرنټ اخلو، یعنې چاپو به. چاپ به اول هماغه بهرني ایډیټر ته ورکوو او ترې غواړو به چې ته وګوره چې ستا په نښه شوي سمونونه د نوي چاپ کې راغلي که نه. کله چې هغه مطمئن کېږي چې راغلي، نو هغه به امضا کوي او په عین شکل به خپل داخلي ایډیټر ته ورکوو چې ته اوس کتاب د هغه متن سره چې تا اصلاح کړی د هغه سره یې وګوره چې ستا پیشنهاد شوي سمونونه په دې متن کې شته که نه. کله چې هغوی دواړو امضا کړو، د هغه نه وروسته تر ممکنه حده د یو سم کتاب اطمینان به موږ حاصل کړو، د هغه نه وروسته به یې چاپ کړو.
ما چې په دې موضوع کله خپرونې جوړې کړي، ځینو روانشناسانو سره مغږېدلی یم، خصوصا د رنګونو په انتخاب په کتابونو کې. کله ځینې رنګونه هم داسې انتخاب شوي دي چې سترګې ځورېږي، ورنه یا هغه رنګونه ډېر ښه دي نه، په روان ښه اغېز نه لري د روانشناسانو له نظره. دې ته مو پام کړی؟
دغه برخه به په اساسي اصلاح کې به راوړو. لکه بر علاوه د رنګونو برخه کې ستونزې شته، د موضوع د اهمیت په باره کې ستونزې شته، د موضوع د مناسبت په باره کې، چې دا د یو خاص سن یا د یو خاص صنف لپاره دا پیغام ضرور دی که نه. د موضوع د ګټورتوب په باره کې په نصاب کې ستونزې شته. آیا ټول محتویات چې په نصاب کې راغلي ګټور دي که نه؟ دې لپاره چې نصاب د میلیونونو شاګردانو مخې ته ورځي، یعنې د افغانستان ټوله ټولنه هم د دې نصاب نه جوړېږي، نو باید یو ټکی او یوه کلمه هم وسنجول شي، او موږ باید دا مطمئن کړو چې یوه کلمه هم بې ګټې نه ده. د دغه اړخ هم پکې ستونزې شته چې ټولې کلمې او ټولې جملې موږ تضمین نه شو کولای چې د تېر نصاب دې په ګټي. دا هم پکې مهمه ده چې د درسي کال په هغه ټولو درسي ساعتونو کې دا نصاب تدریسېدای شي که نه، یا د هغه نه کم دی که زیات دی. دا مسله مهمه ده چې کوم مضمون څومره ساتونه ضرور دي، کوم څومره یعنی دغه د مضامینو تر منځ مناسبت هم ضرور دی. همدارنګه خپله د مضامینو تر منځ د موضوعاتو د تکرار مسایل هم پکې دي چې یو موضوع ده، مثلا عبدالحی حبیبي چې زمونږ یو لوی لیکوال او عالم او نابغه او علامه لقب یې ګټلی، مثلا ما خپل کتابونو کې دغه د درې صنفونو کتابونو کې دغه سوانح لیکل شوي، حال دا چې هغه ماشوم ته هم داسې یو واضح پیغام تین دی چې د حبیبي صاحب نه د څه زده کړي، یعنې د پیغام د موجودیت مسله هم پکې ده، د تکرار مسله هم پکې ده. یعنی مختلف موضوعات دي، ما خپله چې لیست کړي لس پنځلس داسې مسایل دي چې دا باید پکې اصلاح شي. نو که راتلونکی نصاب موږ جوړوو انشاءالله دا به ډېر په دقت جوړوو. نو کم یې د ضرورت پر بنسټ ټول ممکن عنوانونه ولیکو، او وروسته د هر عنوان لاندې د هر سن لپاره هغه ضروري ترین پیغامونه، د دې نه وروسته به موږ کتابونه لیکو چې د کم سن لپاره کم پیغام پکار دی، دغه تناسب او مناسبت په نظر کې نیسو. هغه پروسه به لږه اوږده وي، خو فکر کوم چې ډېره حیاتي او اساسي.
ډاکټر صاحب، یو بل مسله هم دا وه چې کله کله شاګردان خو څه چې استادانو شکایت کوو چې مونږ نشو تدریسولی، او دوی غوښتنه هم کړې وه چې کاشکې ځینې سیمینارونه مونږ ته راکړل شي، ځکه دغه نصاب نوی شوی دی او اکثره ځینې استادان نه وو بلد دي نوي نصاب سره. په دې برخه کې مې یعنې هغه استادانو ته څومره توجه کړې ده چې دوی ښه تدریس وکړی شي؟
هو، دا ډېره مهمه ده. ما خپله چې خپل اولادونو ته درس ورکوو، مثلا د انګلیسي مضمون، د نهم سم انګلیسي دومره سخته وه چې هغه زما دپاره مشکله وه. ما انګلیسي اډوانس لیول کې لوستې ده، او په همدې فکر زه ومه چې په اطرافو کې به یو معلم څنګه وکړی شي چې دغه انګلیسي تدریس کړي. زمونږ د نصاب متخصصینو دلیل دا و چې مونږ باید د دنیا سره بالاخره یو شان شو، خپل د نصاب سویه او لیول جګ کړو. یعنی دغه دواړو منځ کې به مونږ توازن ساتو، او دغه بل اړخ یې چې د ښوونکو د روزنې لپاره توجه وکړو. مونږ یو د ښوونکو روزنو ښه جامع پروګرام لرو، ډېر امکانات هم ورته لرو، او غواړو چې په دوامدار ډول د خپلو ښوونکو ظرفیت جګ کړو، نه یوازې د خاصو رشتو په باره کې، د دوی د تدریس د میتودولوژۍ، د پیداګوژۍ په مربوط مضمون، د حکیمیت لپاره، همدارنګه روانشناسي او ارواپوهنه، او دغه مسایل چې متعلم ځان ته متوجه کړي، د متعلم هغه دلچسپي را جلب کړي، درس سره علاقه من کړي، دغه ټول مسایل دي چې دا د معلمان د روزنې په پروګرامونو کې شامل دي. خو دا ستونزې به انشاءالله حلوو، موږ ورته یو ټینګ تعهد لرو.
پوښتنه یا پیغام په ډول کوای چې هغه ځوانان چې موږ خبرونه او زیاتره پکې تنکی ځوانان هم شته چې هغه د ښوونځي زده کوونکي دي، دوی د کتابونو په برخه کې څنګه قانع کولای شي چې دغه مسایل چې وغه بنوي؟
موږ خو خپل ځوان نسل ته ډاډ ورکوو چې ښه کتاب، ښه معلم او ښه درسي چاپیریال ستاسو حق دی، او د پوهنې وزارت ټول کارکوونکي ستاسو خدمتګاران دي. وظیفه هم دغه ده چې دغه متعلمین خپل حق ته ورسوي، او دوی ډېر لوی حق لري. د دوی حق دا دی چې د یوویشتم پیړۍ پوهه ولري، د یوویشتم پیړۍ مهارت ولري، د ځان، د ټولنې، د بشریت او د خپل وطن په رابطه یو ډېر مثبت ذهنیت ولري، او یو واضح ملي او اسلامي هویت ولري. دغه څلور هدفونه به دوی د دې وړ کړي چې د دوی د ژوند او معیشت هغه ماشین په حرکت راشي، ژوند یې تامین وي، د ستونزو، مشکلاتو او احتیاج او اړتیا نه خلاص وي. دغه لوی هدف ته د رسولو لپاره موږ د دوی په خدمت کې، او دا زموږ وظیفه ده. نو راتلونکی به په موږ په همدې معیار قضاوت کوي. که موږ خپل دغه تنکي ځوانان، تنکي ماشومان او زده کوونکي هغه خپل هدف او خپل حق ته رسولي وو، موږ به کامیاب وي، او که نه مو رسولي نو ناکام به وي. نو موږ نه غواړو چې ناکام پاتې شو، خو دوی دې دعا کوي، موږ به هم دعا کوو چې خدای موږ خپل هدف کې کامیاب کړي، او د افغانستان ماشوم هغه حق ته ورسوي چې دوی مستحق دي.
ډېره
مننه، تشکر.
همزولو لکه څنګه چې ښاغلي شینواري وویل، په دې هیله چې له کره کتنې او تصحیح وروسته په دغو کتابونو کې زموږ زده کوونکي د یوویشتمې پیړۍ په معیار برابره پوهه ومومي، دا تاندې څانګې رانغاړو. د خدای په امان.
لکستوری شایست دیوائی وائی.